د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تمو هر کله کوم په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته، افغانستان میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې چې د سوري زړه ناروغي لري. بختر اجانس چې طالبان اداره کوي نن د سرې میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د تېرې غوایي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په دې تړاو د مرستې د یوې موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کې په دې ناروغۍ د اخته څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې. له قطر سره د موافقې له مخې دا هیواد د سوري زړه په ناروغۍ د اخته 1.9 ماشومانو د درملنې ژمنه کړې. سره میاشت وایي له هم د زړه په ناروغیو اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 رئیس د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ ویش په یوې لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې ستونزو شکایت کوي. د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادم خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي. په بیان کې د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. اروپایي ټولنې هڅې پیل کړي دي چې د غزې په رفح ښار کې د سرحدي مرستې ماموریت بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته دا وینا وکړه. د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپایي ټولنې د سرحدي ماموریت او بخې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستې ماموریت په 2015 کال کې په کار پایل وکړ. خو کله چې په 2001 کال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژنې غزه ونیوله، دا ماموریت وځنډید. او په پاپوا نیو ګینی کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د تر خاورو لاندې شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی دی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپوا نیوګینی د انګا ولایت په یوه غرنۍ او لرې پرته سیمه کې د جمعې په سهار په داسې حال کې چې خلک لاویده و ځمکه وښویېده او یو کلی یې تقریبا ټول تر خاورو لاندې کړ. پیښو ته د رسېدنې یوه ځایي مرکز ویلي چې وضعیت لا هم بې ثباته دی او ځمکه د ښویېدو په حال کې ده چې دې چارې د ژغورنې هڅې هم ګرانې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي ورستیو سیلابونو ډېرې هغه کورنۍ له منځه وړي دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي وي. آیا له دې کورنیو سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو مرستې سیاسي شوي؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی. په دې چې هر موضوع د امپارم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې ولې په دې وروستیو کې پر توریستانو تروریستي حملې کیږي.
وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې تروریستان د توریستانو په وړاندې ولاړ دی او حاکمه ډله د توریستانو په امنیت تامینولو کې پاتې راغلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د غزې په جګړه کې باید د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم درناوی وشي. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر دې بحث کوو چې آیا طالبان به په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت پر روانه غونډه کې ګډون وکړي که نه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو ډیری هغه کورنۍ هم لمین زوړې دي چې اوس له پاکستانه راستنې شوې دي. په افغانستان کې د پروګرام مشر دا څرګندونه په هغه ویډیوي پیغام کې کړې دي چې تازه د دې سازمان پر ایکس پانه خبره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته راستنه شول خو دلته سیلونو وځپل. په دې اړه نور تفصیل د فیروزې عزیزی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د WFP مشر هسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر ایکس پانه خبره شوې ویډیو کې زیاته کړې چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو په دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال هم پکې دي.
نوموړی وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن هسی ولی وایي WFP په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او له راتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمېر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي. زیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور ښار د خپل کورنیو سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه شوي وایي سیلابونو سخت ځپلی دي. سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقې او کلی اوسیدونکو چې تیر شل کالای د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې ژوند کاوه او له 15 میاشتو راهیسې بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون سوای ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورپریخي.
هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ځمکې وو تقریبا 15,000 کورونه جوړ شوي دي دا علاقه یو کلی او دا ټول سیلابونه په همدې کې شیوه شو خو داسې اوبه بهېده چې غواګیو انسان
دغه راستنه سوي او سیلاب ځپلي ادا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نږدې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه سوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو طالبانو حکومت او خیریه مرستندویه مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاشتې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار بدخشان بغلان ننګرهار تخار یا بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي.
د جزاله سره د نړۍ په ځای کې چې فوري د بارانونو او سیلابونو له امله لبد مرغې یو څه شي وادوال وزور د لاس ور کړی او تقریبا 19 کس شي وادوال مزخرفان شوی دي. همدارنګ اتسوا ندی کورونا په کلی او یوه توګه ویجاړ شوی دي. په کوم شي وادوال شي د پاکو وو ذخایر ویجاړ شوی دي. موږ کوشش کوو چې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره په همکاري هغوی ته د پاکو اوبو زمینه هم مساعده کړو.
د خړو نړیوال پروګرام WFP د تیرې جمعې په ورځ د مې په څلورلسمه په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې لشپږو تر دولسو میاستو کې د اتیا زره سیلاب ځپلو سره د بیړنیو خوراکي توکو تغذیې او نورو لومړنیو توکو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي وروستی سیلابونو ډېرې کورنۍ له منځه وړي چې له پاکستانه راستنې شوې کورنۍ هم پکې دي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکوونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلي لطیفي، په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشرې بیګانیو څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل
دا سیلابونه چې سکالې دومره ورانۍ کړې دا فکر کوم چې ساری نه لري په دې تیرو کلو کې، نو واقعا د تشویش وړ خبره ده. په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګرو ملتو له خوا خصوصا د خوراکي توکو په اړه دوی سره وشي زه فکر نه کوم چې شوی وي. یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات د ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي، نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنی څه ده؟ ستاسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل دي، هغه تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسات او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي کدي په مشترک شکل یو واقعي هماهنګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي یقینا د ضایعاتو جلوګیری کېږي او یو قوي مراقبت چې وشي. لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده. د همغږي باید وشي چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو حتی د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه د هغو هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي همدغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي، فریقان چې دوه نه چې خپله ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، دې مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ لکه د دې تاریخ ته وګورو چې د تیر کال ژمی کله چې د هغوی راتک د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه وه شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو، نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي. او په زمن کې دا ډېر کله داسې کېږي چې دا حکومتونه سیاسي بڼه غوره کوي، نو په دې حساب باندې اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دغه حساب ډېر خلک کوشش کوي چې محتاطانه قدم اوچت کړي، او په دغه ارتباط دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغلی کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
اما لطیفي صاحب، د طالبانو حکومت تل نړیوالو نه ګیلې کوي. د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه دا هم ده چې ځینې شرطونه یې خېدي چې مثلا د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او د کار مسله ده. که فکر کوي دغه ستونزې حل شي، د نړیوالو د مرستې کچه به بیرته له افغانستان سره پخوا حد ته ورسیږي؟
دا یو واقعیت دی چې په لرې فضا کې چې کله واټن د دوی ترمنځ زیات وي هیڅکله نتیجې ته دوی نه رسېږي. کله چې هغوی خپل مسایل مطرح کوي او دوی خپل لاسته راوړنې هغوی ته مطرح کوي، که دا سره یو بل پرتله محاسبه شي لیدل کېږي چې هغه حالات چې پخوا وو او ملګرو ملتو ته د پروژو د پلي کولو په اړه څومره مشکلات وو، اوس هغه مشکلات حل شوي. اوس ضرورت دې ته ده چې دوی خپل منځ کې یو تعامل ته سره نږدې سي، دا چې هغه خپل مسائل مطرح کی دوی خپل مسائل مطرح کی او دی خپل پښبه باندې لکه چې ما مخکې موږ دا خبره کړي شي کړي وي چې د همغږي په فضا کې د قابل حزم افهام او تفهیم په اساس چې دوی خپل خبره مطرح کی او مخامخ د امدادونو مسائل مطرح کی چې دا سیاسي نه ده دا انساني او بشري مرستې دي او جهان ته نړۍ ته هم دا اطمینان ورکړي چې دا اشد ضرورت دی افغانانو ته خصوصا د دوه غمیزې دوی تیرې کړې چې د پاکستان او اسرائیل شو په ژمي کې او دا سیلابونه چې بیساری دي دا هم هغوی ډېر ځپولي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
قدر من آوریدون کو شیبه وروستا پا افغانستان که پر بحرانه و وگرو او توریستانو ده حملو پا اره یو تفصیلی راپور لرو خو لحق مخ که یوا نړیواله مسله. اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې درناوی باید وشي. د دې محکمې څارنوال تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم د دفاع د وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر کړي. له محکمې د څارنوال کریم خان غوښتنه د امریکا او اسرایلو له غبرګون سره مخامخ شوه. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یوه موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملي او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال دغه محکمې غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او دغه راز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا دا پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمې د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال د دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیر اونۍ له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د دفاع د وزیر یوآف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان دغه راز د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې دغه پریکړې بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو غبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو افغانان تویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حق محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزه تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړه صلاحیت نه لري. د غزه د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کیږي چې پرون یک شنبه پر افا کې د اسرائیلي پوځیانو په برید کې د غزه د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا څلوېښت تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې برید کې وژل شوی. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
راسره اوسې په دوه منیمای کې 25 دقیقې بحث لرو خو اوس یو تفصیلی راپور. په بامیان کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کېدو وروسته پوښتنې رابرسېره شوې دي چې ولې لا هم د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشت کې وویل چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د 500 په شاوخوا کې ګرځندویانو افغانستان ته سفر کړی خو داعش ډله چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی ویلي چې په بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. د هم په دې باب تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نه وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعا کوي، طالبان تورن دی چې د پخوانی جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړۍ حمله کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي. خو اوس چې دوی پر قدرت دي، له دغو بهرانیانو سره یې چلند بدل دی. په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدیځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي، په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تروریستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کیږي چې افغانستان د تروریستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پېښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تروریستان د تروریستانو په وړاندې باندې ولاړ دي، او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تروریستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلې ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کیږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري، او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاري.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرسو او تصاویرو کې ښکاري چې د طالبانو وسلول له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی ګڼي. دوی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو، په هیواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي، د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي، داخلي ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره سوی، او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرني ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوس جنباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې اډوینچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره مزي غواړي او ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به اوسېږي، خو موږ نشو کولی چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلی او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خدا سپارښتنه داسې وخت کیږي چې د غویي اثور پرته وشتمه د افغانستان تر ټولو یو خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې شپږ تنه ووژل سول چې درې تنه یې د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، د خپل ډول له مخې لومړۍ خونړۍ حمله وه چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پیښه کې درې افغانان هم ووژل سول او و نور کسان ټپیان سول چې درې افغانان او څلور نور یې د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا وګړي وو. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې ومانه. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش د خراسان ولایت څانګې په بامیان کې په دې حملې سره څو غوښتل ترلاسه کړي او ولې بهرنیان په نښه کړل. د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو شنونکي برنت روبین ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې په وروستۍ حملې سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست.
دغه پیش په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیش کړی، نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم، ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي. هغوی یعنی داعش د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود. که لږ شمېر کسان هم هلته ځي، ګمان کېږي لوی خطر به ورپیش وي.
که څه هم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښولې، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو ور بیا وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نسته. هغه ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. اساسي پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلول څنګه وتوانېدل د افغانستان په یوه امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه، قانونمند او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي، داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولی شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پیښې رامنځته کړي چې د هغې خبر رسانه وي. په طور د مثال دغه وروستۍ پیښه چې په بامیانو کې وشوله، یعنی دا دنیا ته پیغام ورکړ چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي. نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي، که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي، کولی شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بی ثباته دنیا ته معرفي کړي.
خود امریکا د متحد ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي.
IS does not have the capacity to pose a threat.
د اسلامي دولت ډله یا داعش دا ورته نه لري چې د طالبانو رژیم به خاطر کوم خطر پیښ کړي. دا یو داسې ډله نه ده چې په داسې موقف کې وي چې د سیمو د نیولو او د تورت مسایل لپاره جګړه وکړي. خو هغه څه چې د اسلامي دولت ډله کولای شي هغه مشروعیت زیانمنول دي چې طالبان پولیس کې دننه د ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د طالبانو او ملکی اهدافو خلاف په حملو سره هغه روایت کمزوري کړي چې طالبان تر واکمنۍ وروسته خلکو ته شي، او هغه دا چې طالبان وایي افغانستان ته سوله او ثبات راوستلی دي. په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه ګڼي. دوی غواړي ثابته کړي چې افغانستان ته سوله او ثبات نه دی راغلی.
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو تر څنګ بهرني یوټیوبران هم تللي چې د بیلابیلو ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چینلونو کې خپرې کړې دي. په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیلو ولایتونو د ګرځندویي ساحې معرفي سوي، خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته. د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډیر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي، د اردو ویښتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي، خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د تورستانو د خوندیتوب په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوري به یې کوربه وي. خو دا شیبه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغانستان میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې ده چې د سوري زړه ناروغۍ لري. بختار خبری آژانس طالبان اداره کوي نن د سری میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زنداني شوی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلي چې د پاسپورتونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په دمخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسته شوی. په بیان کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیری ټپیان شوی. اروپایي ټولنه هڅه کوي د غزې په رفح ښار کې د سرحدي ماموریت چې له 2005 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د ترخاورو شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا یوه میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېیم غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې پکې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړي چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 13 جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیر اونې په سیاسي چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میرا د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې په استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه اعلامیه کې چې د سیشن بې پورز د اغلې د کارلو د سفر په پا پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویل چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږي منسجمه او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به پر کومو مشخصو موضوعاتو را څرخي په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغو کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی، هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي و چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه دریز ومنل شي نه ومنل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي و چې په هره غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بله مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی، هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډېره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کار ونه شو او تر ننه پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د را روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي، دی او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پو ازرخ حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه اونیک هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلمه او ستاسو همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نازړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
لبد مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تیر بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهده چې امضا شوي دي ځینې اړخونه یې نیمګل پاتې دي او بشپړ شوي نه دي د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. خو بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دغه ځای څخه پیل کېږي او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې او ډیر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډیره ګټوره هوایتي بلکې مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیرساختونه جوړول او توسعه پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا 200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بینالمللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل لکه IMF لکه نړیوال بانک لکه بانک شافی آسیایي و همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي د ټول په تر دریدلې دي خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي خپل محصول د ګمرک اخلي خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بینالمللي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوئ چې صفای صاحب د طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، خو په کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم په کابل ته په سفر کې ویلي چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منور وړوي او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات شتون لري هغه راشي، که چې افغانستان پر رسمیت وپیژنل شي په حیث یو دولت، که چیرې بیا د تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري، په معتبر هیوادونو دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي مرستي هم ناراضي پنګونه هم نشي کېدلای، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینالمللي مؤسسات دغه هیوادونو ته تاثیر لاندې لکه بانک جهاني چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پنګه لري یا بانک شافی آسیایی چې دا د تاپی پروژې یا د کاسا هزار او تاپ پروژې دوی تمویلولې یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا مشکل په رسمیت وپیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی
خو که حافظی صاحب دغه ټول ستونزې هوارې وایي، د طالبانو حکومت د پرسمت پیژندلو موضوع ستونزه هواره شوې وي په کور دننه او نړیوال مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، نو خو دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه وه. درېیمه غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي اقتصادي اجتماعي بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي او غواړي چې د ټولو اړخونو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي، د مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګړې پاتې ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي او مخالفین کوم جغرافیه په لاس کې نه لري او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولی، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ اما دنیا بیا وایي چې هغه مواصفات چې نړیوال د بینالمللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیې جهاني حقوق بشر او کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند د هغه په خلاف کې دي. موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي؟ هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بینالمللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکې دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان لا پسې فقر کندو ته لویږي.
ډیر مننه. د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث منوی اوریدلی د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي و چې د دوحې د را روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي؟ خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریس چې تر اوسه یې په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالات ته په پام په تیره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله؟ یو مهم شرط خو یې چې دوی پرې ډېر ټینګار کړی او ډېرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی، دا دی چې وایي د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي. تاسو څه وایئ؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم نوری صاحب، تاسو استاد درون ملما او استاد ولاره دی آزادی رادیو درنو اوریدونکو ته هیڅ اړه او خو وختونه غواړم او ډیره مننه په ډیره بخښنه سره چې زلک ورسته وصل شم له تاسو سره. ولته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زدا وکمه چې افغانستان دا د افغانانو کور دی او کم نظام، کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسایلو ځواب ورکوونکي وي، خیر ناخوالې به وي، کمی به وي، مشکلات به وي، او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټول سیاسي او اقتصادي او روزنیزو مسایلو کې بستون دی وی. خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالي هغه دی هغه وطن رسمي نظام بلل کیږي، دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز قوانین بشری او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کم نظام کم خلق شي راشي او ملک ته او غوي دي وطن اکثریت زینه تخپل ولکې لاندې ولري چارې سمبالي، دا دي وطن رسمي منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی، دا باید ومنل شي. خو ډېرې خواشینۍ سره او تاسف سره چې افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده. اگر چې زه د چا په لوي نه کوم، خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از دی دنیا تر د ټول اصول خبره دا غدا ده چې لیو سړی سره، لیو قوم سره، لیو ډلې سره مخالفت ته تا دی ته اړ نه باسي چې لا عدل او عدالت نه اوزي. عدل کوا دا تقوا دا قران وای. نو دلته لمنګه زمونږ دی وطن سره سنوري معاملې او سلسله روانې دي.
صفای صاحب، کراشه دي خبرته اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده، که چیرې په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي، خو دوی خپل هغه دریز واضح د غونډې ګډونوالو ته مطرح کولی شي، هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه، آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دی او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت ته هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیر کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتو نه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي. خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه، له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي، ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهې مسله نه ده، بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي، بار بار دې ته اشارات شوي دي، دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي، متحده ایالاتو ته، نور ملل متحد ته، د نورو ملکونو ته، ټولو ته دا ویل شوي. خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې. نو که چیرته طالبان ور هم شي او بیا په دې نامه ور شي چې مونږ د افغانستان طالبانو تحریکي نه حکومت، نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده.
بله مننه صفای صاحب، بیا به هم دوام ورکو. حافظ صاحب، د تاسو فکر کوي چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډېره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې، او که د افغانستان نور اړخونه هم؟ دلته خبره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده. په تیرو څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د ښځو ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي نه دي، فکر نه کوئ؟
مخکې ته دې څخه چې تاسو سوال ته ځواب درکړم، اول خو د محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاید یې نه وي اورېدلې. زما احترامات. زما زړه دی چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړل چې یو بین المللي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکې باید مراعات شي. او د بل اړخ ما عرض وکړ چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، وایي هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کیږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث پر رسمیت وپیژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کار تیر شو، تقریبا دوه نیم کال، تقریبا دریم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالي. مخکې ما عرض وکړ چې د بین المللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پنګاونه دلته نشي کېدلای. زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیاردو ډالر قرارداد دلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې په پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادونه نشي ثبتولای. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې مرچاته دانه شو کولای، په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرم.
بله مننه.
دغه لپاره باید په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځنډېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپل طالبان ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړه شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبی سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، غواړي چې او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه ولس د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخاباتو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکولی شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصله مسله خو دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوم نظام چې په وطن او په منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواوو فرمول نه کار اخلي. ملګری ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګری ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل نه بیانوي.
خو صفای صاحب، بخښنه غواړم، صفای صاحب، کله شو دې خبرې ته تیر واکمنه یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد، راشو کوس دته چې کچېره د دوی د پرسمت پیژندلو بهیر هم پایل شي دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکې ادارې سره وتړم. یو سل شپږ څلوېښت هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غړو پرسمیت پیژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوئ باید یوه بله لاره حل لاره پیدا نه شي؟
دا کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دري کې یو متل دی، وایي خود کوزګر او کوزخر او کوزه فروش. دا یې په خپل هم کوي، هم ریبي او هم بازار ته خار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره. داسې د لال آغا معامله نه کیږي چې لال آغا به وویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ماتول ډېر ګران کار دی. دا چې افغانستان کې نظام شته دی، دا چې ستونزې لري، د حقوقي ستونزې پکې دي، د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري، نو ښځو حقوق لا څکې دا ستونزې شته. خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکنیو نظامونو، که د مجاهدینو نظام و که ورپسې د کرزي نظام و که د اشرف غني نظام و، په دې ټولو کې هغه ستونزې غټې غټې روانې وي چې د دوه پنځوس ملکونو د شتون په اساس هم چې هلته دوی اوسېدل بیا هم دا ستونزې وي، غلاګانې وي، قتلونه وي. نن تر دې ټولو ښه نظام د امن په لحاظ باندې او د دې اصولو په لحاظ راغلی دا چې ناخوالې شتون لري لري. ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت له خوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کړي؟ دوی
صفای صاحب، خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی، ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه ټاکلی. نو د هغې په غونډه کې به څنګه د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت ته د افغانستان د یو اصلي استازی د دریځ په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي؟
دا اصل مسله دلته ده، هلته نه مني، دلته خبرو ته راغواړي. بیا چې خبرو ته راغواړي دا د یوې دلګۍ یا د یو حزب په نوم راغواړي، نه د افغانستان د حکومت چارواکو مخته وړونکو په صفت باندې. نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی، هر څه ما سره دي، او تورې او سپینې ټاپې تا سره دي، نو له چانه خلیلزاد جوړ کړي، له چانه اسامه جوړ کړي، څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې، هغه کې د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زمونږ نومونه چې سپین دي لولي، هغه تور لولي. نو دغه یو ستونزه ده. درسته ده چې اوسه پورې نه دي هغه کړي، خو طالبانو ته اوس دوی خپل دریځ صفا نه وایي. تنها یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده، بلکې ډېرې مسلې لري. اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده، په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده، ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو له حقوقو د ښځو نه تعلیم، او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شوي. خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نوه پاملرنه هم نه کوي، او هغه تر نظر غورځولي، تر سترګو غورځولي دي. فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي، او دې لکه ما د فرانسې کې یو چا ته وویل، په ایټالیا کې مې ورته وویل، په دې بعضې زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالې یا د دې مخالفینو له موضع نه راووزي او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کیږي، خو دوی نه کوي. چې نه کوي موږ به څه وایو؟
مننه صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب، که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون ونه کړي، ملګري ملتونه څه کولای شي؟ او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي؟
دا دوه مسلې بیل دي. یو خو د افغانستان د خلکو مسله ده، یو د حکومت مسله ده. دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي، او دا چې د حکومت د لارې نه کوي، دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي، خپل خبرې وکړي، او انت خپل منطق وای او همدارنګ نور هم د دې خبري واوري تر څو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لار ورته ولري.
مننه کور ودان وخت نه لرو د بحث همدلته پای ته رسیږي. خپل میلمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو لپو از رخشاف فیزی څخه مننه کوو چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې غونډې باندې متمرکز او ټاکل شوی دی. د راتلونکي جون میاشتې په 13 دا غونډه په دوحه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي.